د افغانستان د کلیو پراختیا وزارت نن د کابل په باغ بابر کې د لاسي او سیمه ایزو صنایعو یو نندارتون جوړ کړ. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی ازادي راډیو ته ویل چې په دغه نندارتون کې د هیواد له 15 ولایتونو څخه د سوداګرو لاسي او سیمه ایزو صنایع په 110 غرفو کې نندارې ته اشول سوي دي. شاغلی رستمی وایي دغه نندارتون چې په کابل کې جوړ شوی پکښې د پروان، بامیان، ننګرهار، هرات، بلخ او کندهار ولایتونو څخه د سوداګرو ګرو لاسیا او سیمه ایز صنایع نندارې ته اشول سوي دي. شاغلی رستمی زیاته کړه چې په څلور شپېتو غرفو کې ښځو خپل لاسي صنایع نندارې ته ایښي دي. د شاغلی رستمی په خبره د دغه نندارتون د جوړېدو هدف د کلیو اقتصادي وده او کلیوالي لاسي صنایعو ته بازار موندنه بلل سوي ده. په بغلان ولایت کې د 14 کیلومترو په اوږدوالي د سړک ته جوړولو کار پیل شو. د بغلان د کلیو پراختیا ریاست ویان محراب الدین ابراهیمی ازادي راډیو ته ویل دغه سړک د نهرین په ولسوالۍ کې جوړیږي چې د جوړېدو چارې به تر اوو میاشتو پورې بشپړې سي. دغه سړک چې د کلیو پراختیا وزارت د 9 میلیونو افغانیو په لګښت جوړیږي خلکو ته به د سوداګریزو اموالو د انتقال په برخه کې اسانتیاوې برابرې کړي. ښاغلی ابراهیمی وایي د دغې پروژې په پیل سره 500 تنو ته د کار زمینه برابره سوې ده. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 9 شپېته افغانۍ لس پوله، یو ایرو 8 شپېته افغانۍ اویا پوله، یو انګلیسي پاونډ 9 نوي افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 10 پوله، د امارات یو درهم 13 افغانۍ 50 اویا پوله، زر ایراني تومان 9 افغانۍ 80 پوله او زر پاکستاني کلداري 450 افغانۍ.
نن د ماشومانو نړیواله ورځ ده. په 1925 میلادي کال کې د سویس په جنیوا کې د ماشومانو د هوساینې په اړه نړیوال کانفرنس کې پریکړه وشوه چې د ماشومانو نړیواله ورځ هر کال د جون په لومړۍ نیټه ولمانځل شي. د دغې ورځې د لمانځلو هدف دا دی چې په نړۍ کې د ماشومانو ستونزو ته پاملرنه زیاته شي. د افغانستان په ګډون د نړۍ ډېر هیوادونه د جون لومړۍ نیټه د ماشومانو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځي، خو ډېر هیوادونه د نومبر 6 د ماشومانو د ملي ورځې په توګه لمانځي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې سپارښتنه کړې چې ټول هیوادونه د ماشومانو د نړیوالې ورځې د لمانځلو لپاره یوه مناسبه نیټه وټاکي. لکه څنګه چې موږ دا ورځ نن په افغانستان کې هم د غونډو او د غراز د ځینو مراسمو په جوړولو سره لمانځل کیږي، خو ویل کیږي چې د نورو ناخوالو تر څنګ په افغانستان کې په اوس وخت کې شاوخوا 2 میلیونه ماشومان د خپلې کورنۍ لپاره د یوې نفقې د برابرولو لپاره په شاقه کارونو بوخت دي. په دې اړه به زموږ په نننیو نورو خپرونو کې په تفصیل واورئ، خو اوس بیا هم یوه امنیتي موضوع راخلو. د افغانستان ولسي جرګه خبرداری ورکوي چې په 2 ورځو کې په کندوز کې یرغمل شوي مسافر د طالبانو له منګولو ونه ژغورل شي. د اعتراض په ډول به د ارګ مخې ته خیمې ووهي. د دې جرګې اداري پلاوي او غړو نن د طالبانو له لورې په کندوز کې د مسافرو وژنه او یرغمل نیونه په سختو ټکو وغندله. تېره ورځ وسلوالو طالبانو د کندوز کابل پر لویه لاره شاوخوا 150 مسافر له موټرو ښکته کړل چې یو شمېر ووژل، ځینې پرېښودل. خو د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې لا هم 8 تنه د طالبانو په بند کې دي. ولسمشر اشرف غني هم د وسلوالو طالبانو دغه عمل غندلی او ټینګار کړی چې د پیښې عاملانو ته به سخته سزا ورکړي. تفصیل د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوي او غړي په کندوز کې د وسلوالو طالبانو له لوري د یو شمېر مسافرو اختطاف او وژنه د اسلام له اساساتو او نړیوالو اصولو سره په ټکر کې بولي. د دغه جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی له ولسمشر محمد اشرف غني، اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او له امنیتي ارګانونو وغوښتل چې ژر د یرغمل شویو کسانو آزادولو ته زمینه برابره کړي. د ولسي جرګې اداري پلاوي او یو شمېر غړي د کار په غوسه کړي وو او خبرداری ورکړ که ترجمه پوری حکومت یرغمل شوی مسافر آزاد نکړي نو په پراخو مظاهرو بلاس پوری کړي. د دغه جرګې لومړی منشي عبدالروف انعامي حکومت د مسافرو د امنیت په تامین کې په پاتې راتلو تورن کړ او له حکومت په جدي ډول وغوښتل چې د مسافرو د راخلاصون لپاره چټک اقدامات وکړي.
تیره ورځ چې کومه پیښه رامنځته شوه له حکومت زموږ غوښتنه داده چې دې موضوع ته جدي پام وکړي. ترجمه پرې د طالبانو له منګولو یرغمل شوی کسان آزاد کړي.
د کندوز امنیتی چارواکی وایي چې د سې شنبې په سهار وسلوالو طالبانو د کندوز د علیآباد ولسوالۍ د شینتېپه په سیمه کې د کندوز کابل په لویه لاره 115 مسافر له موټر ښکته کړل چې یو شمېر یې ووژل او ځینې یې پرېښودل. د کندوز امنیتی چارواکی وایي چې لا هم 8 تنه مسافر د وسلوالو طالبانو په بند کې دي. د ولسی جرګې غړي فوزي کوفي خبرداري ورکړ که پاتې کسان تر دو ورځو آزاد نه شي نو په کابل کې به پراخې مظاهرې وکړي او د ارګ مخې ته به د تحسن خیمې ووهي.
زه د یو فرد په حیث حکومت ته خبرداری ورکوم که چیرې حکومت تر راتلونکو دو ورځو یعنې تر جمعې پورې د طالبانو له منګلو یرغمول شوي مسافر روغ رمټ را خلاص نه کړي موږ به د ارګ شاوخوا د تحسن خیمې ووهو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په کندوز کې په مسافرو باندې حمله په سختو ټکو غندلې او هغه یې لارشکونه بللې. ولسمشر په یو پیغام کې ویلي چې په دې اړه سرتاسري تدابیر نیول سوي او د دې پیښې عاملینو ته به سخته سزا ورکړل سي.
زموږ په هیوادوالو باندې خاینانه حمله په سختو ټکو د غندلو وړ ده. سرتاسري تدابیر نیول سوي. زموږ اراکین هر اړخیزه فعالیتونه کوي. دا قطعه طریقي ده. څوک چې قطعه طریق وي په دین قانون او زموږ په عرف کې د سختې جزا واجب دی او دا جزا به دوی ته ورکړل سي. دوی تښتېدلی نه سي.
طالبانو بیا په یوې اعلامیې کې د یرغمل شویو کسانو مسؤلیت اخیستی دی او ویلي دي چې یرغمل د امنیتي ارګانونو کارکوونکي دي. په ورته وخت کې د ولسمشر مرستیال ویاند واخان مینهپال وایي چې د پاتې مسافرو د راخلاصون لپاره جدي اقدامات روان دي. ښاغلي مینهپال ازادۍ راډیو ته وویل چې ولسمشر د کورنیو چارو او ترانسپورټ وزارتونو ته دندې سپارلې چې په ټولو لارو د تلونکو مسافرو امنیت خوندي کړي. د ولسي جرګې غړي ټینګار کوي چې حکومت باید د لویو لارو امنیت ته خاص پام وکړي.
ومردل چې د افغانستان ولسي جرګې خبرداری ورکوي چې که په دو ورځو کې په کندوز کې یرغمل شوي پاتې مسافر د طالبانو له منګلو ونه ژغورل شي د اعتراض په ډول به د ارګ مخې ته خیمې ووهي. تېره ورځ وسلوالو طالبانو د کندوز کابل په لویه لاره شاوخوا 150 مسافر له موټرو ښکته کړل، یو شمېر یې ووژل، ځینې یې پرېښودل. خو د کندوز د امنیتي چارواکو په وینا لا هم وسلوالو طالبانو 8 تنه له ځان سره اسیر ساتلی دي. د افغانستان په جنوب هلمند کې هم د جګړو اور په وروستیو کې بیا ګرم شوی دی. په هلمند کې ناسمې ادارې د دې ولایت په نام رویو کې څومره ونډه لري. ښه حکومتداري یعنې د ملکي ادارو لخوا خلکو ته د ښو خدمتونو وړاندې کول او د رشوت مخه نیول آیا کولی شي په هلمند کې د امنیت له ټینګښت سره مرسته وکړي؟ دا ځل د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال الیاس دایی په هلمند کې د جګړو اور ولې نسړیږي د لړیو په ترڅ کې همدا موضوع څېړلې او د کارپوهانو او د هلمند ولایت اوسیدونکو نظرونه هم راخیستې دي.
په هلمند کې په تیرو څو کلونو کې حکومت او طالبانو د هغه سیمو پر نیولو ډیر جنګونه کړي دي چې شنې او سره سبزه وي او ډیر اوسیدونکي ولري. که پر خلکو حکومت کول د ټولنیز ژوند نظم او د انسانانو په منځ کې اوسیدل د دې قضیې یو اړخ پرېږدو، نو خلکو ته به لومړیتوب هغه ډله ولري چې ښه او دوامداره خدمتونه وړاندې کړي. د رشوت او کاغذ پرانۍ څخه خلاص اداره عدالت ته لاسرسی او متوازن انکشاف ته ژمنتوب، ښوونځی، کلینیک، سړک، پاکی اوبه، په خاص ډول امنیت او داسې نور ډیر موارد چې خلکو ته ژوند اسانه کوي په خدمتونو کې راځي. کله چې یاد خدمتونه تر خلکو ورسېدل دې ته ښه حکومتداري وایي. نن غواړم په دې پوه شم چې آیا ښه حکومتداري هم د امنیت تر ټینګښت سره مرسته کولی سي؟ څنګه؟ هغه کار چې د توپونو او ټانګونو وراخوا جګړې ګټلی سي او هلمند چې کلونه د جنګونو او ناامنیو په غېږ کې تیر کړي دي بې له وسلې د ښې حکومتداري په ترڅ کې امنیت کېدلی سي؟ لیکوال او ژورنالیست زین الله ستانکزی وایي خلک به هغه چا ته بیرته پر دوی د حکومت کولو واک ورکړي چې خدمتونه وړاندې کړي او د خلکو د ادارې تمثیل وکړي.
حکومتونه خلکو ته خدمات وړاندې کوي، دا مکلفیت دی، دا د خلکو باندې حق دی. کله چې دوی خپل دغه حق تر خلکو پورې ورسوي، امنیت ورته راولي، ښوونځی ورته جوړ کړي، د کور مخته د پاکو اوبو برمه ورته ووهي، سړک ورته جوړ کړي، ښکاره خبره ده چې خلکو باور پر دولت زیاتېږي. کدا کار نه ورته ونه کی تبوی دی چې دولت او د خلکو تر مابین فاصله پیدا کیږي باور له مابین ځي هغه هدف چې باید د دولت لاس تر وړي هغه نشي راوړلی دا تبوی دی چې کله حکومت دغه شیان ته لاسرسی ونه کوي د خلکو حق ورته ورنه کوي نو بیا خلک خپل پیسې دا کوي چې په کوم ځای کې شکار خلاصيږي څوک یې شکار ورته خلاصي هغه وخت دی کله چې هغه وخت ولاړ نو دلته تبوی دی چې دولت یوازې پاتې شو
افغان حکومت په هلمند کې د بارنوي مرسته کوونکو په مرسته یوازې د 2003 څخه تر 2014 پورې په یو شمیر مرکزی او جنوبي ولسوالیو کې د شی حکومتداري په تمثیل وتوانېدی خو په ډیرو نورو ولسوالیو کې حتی سرتاسري واکمنۍ ته هم ناتوانه پاتې شو کتونکي وایي په ولسوالیو کې د اوبو د داسې شبکې او ټانکۍ جوړول چې اوبه ونه رسوي په اداره کې د ښکلې او نوي میز پر سر د کمپیوټر ښودل چې برښنا ونه لري او د کلینیک هغه ودانۍ چې ډاکټر او دوا ونه لري حکومتداري نه بلل کیږي د هلمند اوسیدونکي وایي حکومت د مجربو پاکو او متخصصو کسانو په ګمارلو ونه توانېدی
دغه برخه کې حکومت یا دولت پاتې راغلی دی ځکه موږ وینو ډېرې ادارې ډېرې لوکسې او ډېرې ښکلې جوړې کړې دي مګر په هغه ډول یې کار نه دی ځنې اخیستی د ښاروالۍ په برخه کې کیاد کو د اوبو ټانکۍ د ښار په بېلابېلو برخو کې لګولې دي د افتتاح پر مهال تر هغه وروسته صرف د یوه میاشتې کار ځنې اخیستی نور هر څه دغسې په ټپه درېدلی دي
اما اداري فساد په خپل اوج کې دی یا مو د بېکاري کچه لوړه ولاړه او همدارنګه امنیت راستر بل چې د بیبوت پر ځای د خرابېدو لور ته ځي یوازنی لامل دی چې د لتیرو دوه کنو راځي په افغانستان کې کار هیڅ کار نه لسوي
کله چې حکومتداري لمنځه ځي اداره نظامی او د یوې پوستي حالت غوره کوي خلک د خدمتونو څخه لیرې پاتې کیږي د حکومت سره فاصله نیسي همغږي او همکاري لمنځه ځي او حکومت پر میدان پاتې کیږي عام خلک چې په عادي ژوند کې د ستونزو سره مخامخ کیږي چاته مراجعه کوي چې پر کلي او ولسوالۍ حاکم وي اوس مهال د هلمند په باغران دیشو نوزاد موساکله او جن نور ولسوالیو کې اصلا د افغان حکومت رهبری وجود نه لري په سنگین خنشین او مرجی ولسوالیو کې یوازې د ولسوالۍ ودانۍ د حکومت تر ولکې لاندې دي او په مرکزی ولسوالیو او مرکز لشکرګاه کې په اکثرو ادارو کې په خاص ډول عدلي او قضایي برخه کې خلک د رشوت او کاغذ پرانۍ څخه پوزې ته راغلي دي قومي مشر عبدالله خان معصومي وایي هره ورځ سلګونه کسان د وسلوالو محکمو ته انتظار کوي او د حکومتي ادارو څخه خپلې دوسیې د طالبانو محکمو ته وړي دي
په داسې شکل خلک راغلي دي اوس چې په مساقله کې دولتي اداره نشته ما چې معلومات کړي هغه دولتي طرفدار خلک لا هم تر هغه پخواني دولتي حالت اوس راضي او خوشحاله دي په دې مورد تاسو توجه غواړو شمالي ولسوالۍ هم ټولې په بد حالت کې دي ولس ناخوش او ناراض د دغه محلي ادارو هغه کسان چې په راز کې دي تاسو یې خپل په شفایي او تحریر ډول تر خپل څارنې لاندې ارزیابي کوي چې دوی علمي سطح کمه ده ولسی سطح یې کمه ده ولسی پاور یې څونه دی تجربه یې څونه ده الحمدلله تر هغه معلومات تر ټولو څخه خلاص
ماسومی د هلمند والی غوښتنه وکړه چې د شی حکومتداري درمنځته کولو لپاره هلې ځلې وکړي او د حکومتداري په برخه کې د افغان حکومت ژمنې پر ځای کړي د هلمند د څوارلس ولسوالیو څخه یوازې په ګرشک ناوې نادالي او ګرمشیر ولسوالیو کې د حکومت اړوند لوی او وړې ادارې فعالیت کوي خو ویل کیږي څنګه چې اړتیا ده په هغه کیفیت خدمتونه نسي وړاندې کولی په یادو ولسوالیو کې د ښو خدمتونو په وړاندې ستونزې د زړو او پخوانیو مامورینو تر څنګ ناامني د قومي او قبایلي جوړښت موجودیت د کمپیوټري سیستم او برښنا نشتوالی دی حکومت د دې لپاره چې د ولسي وګړو ستونزې ته ځان ورسوي او د خلکو سره خپل فاصله راکمه کړي په ولسوالیو کې د ټولنیزو شوراګانو پر جوړښت کار وکړ په لومړیو کلونو کې دغه کار ښه نتیجه ورکړه خو وروسته د دغه شوراګانو یو شمېر غړو په هغه مرستو او پروژو کې فساد ته مخه کړه چې حکومت خپل لور ته د خلکو د نږدې کولو په موخه پیل کړې وې خلک وایي د ټولنیزو شوراګانو جوړښت پر ځای اقدام دی خو په ترکیب کې د راتلونکو کسانو لپاره ځانګړي معیار وجود نه درلود چې همدا د شورا په منځ کې د فساد او درغلیو باعث شوی دی
هغه خلک نه دي راغلي چې هغه د ولس رښتینی نمایندګي وکړي بس یوازې د اصولو پورو په انتخاب باندې راغلي دي نه هغه شي انتخابات شوي دي نه د دوی دپاره کم دا رقم طرزالعمل جوړ شوی دی چې څوک کولی شي دې شورا ته ځان کاندید کړي په کوم معیار باندې کولی شي ودې شورا ته ځان کاندید کړي هر چا چې ځان ورته نوماند کوي هغه مربوطه اداره یې داسې ډېر دغه نه کوي پر دېشي باندې ټینګار نه کوي دا چې دوی د دولت او د ملت ترمنځ رابطه باید جوړ کړي دا شی صحیح نه شي جوړ د دولت پلان دا و چې د دې څخه باید شو حکومت تیار را جوړ شي خو بدبختانه د حکومتداري پر ځای باندې فساد ته لمن پر اخس
دغه شوراګانې څه موده وروسته د دیو په ترکیب کې د دیو په جوړښت کې
یو ډول داسې کسان ور داخل سول چې هغه خپل هم ولستم د منلو وړ نه و، د دولت سره هم لا تړی نه و.
د شوراګانو د یو شمېر وکیلانو لخوا تر ټولو ډېر فساد د کوکنارو په ضد د مبارزې په برخه کې د فوډ زون په پروژه کې چې د 2008 څخه تر 2012 میلادي کال پورې د امریکا د متحده ایالاتو د پراختیايي ادارې په مالي لګښت پر مخ وړل کېده وسو. دوی د کیمیاوي سرې او اصلاح شوو تخمونو د ویش د پروګرام ډیری پر خپلو دوستانو وویشل او یا یې په تور بازار کې وپلورله. هغه مرستې هم اکثره د دې شوراګانو د وکیلانو لخوا حیف او میل سوي چې د طبیعي پیښو د رامنځته کېدو پر مهال زیانمنو کورنیو ته ورکول کېدې. کتونکي وایي د ټولنیز شوراګانو د وکیلانو دغه ډول کړنو ولس نور هم په حکومت بې باوره کړ او فاصله یې واخیستل. د حل لار څه ده؟ څنګه کېدای سي د هلمند په ولسوالیو کې رامنځته کېدونکي خدمتونه او حکومتداري داسې دوامداره سي چې امنیت ورسره دوام وکړي؟ کتونکي وایي په هلمند کې هغه وخت امنیت ټینګېدلی سي چې په کار پوه کسان په دندو وګمارل سي، د حکومت دروازه د ملت په مخ پرانیستل سي او عام خلک د فساد او ناامنیو په ضد د چارواکو سره مرسته وکړي. د هلمند ولایتي شورا رئیس کریم اتل په هلمند کې پر اوسنیو حکومتداري نیوکه کوي. هغه ازادي راډیو ته وویل تر هغو چې د هلمند یو شمېر ادارو ته معینه او اضافي بودیجه ورنه کول سي او په ادارو کې خدمتونه عالي نه سي، خلکو ته د حکومت اوسنی وضعیت د قبول وړ نه دی.
په هلمند ولایت کې زموږ لپاره هغه خدمات چې هغه دولت مکلف دی چې د ولس لپاره ترسره کوي هغه نه دي ترسره شوي، نسبت نور ولایتونو ته چې هلته د خلکو لپاره ډیر فرصتونه آماده شوي دي او دولت ښه خدمات ترسره کړي دي، تر څو چې زموږ ریاست مستقل نه سي او په لاس کې امکانات ورته ورنه کول سي او موږ ته ښه خدمات ترسره نه سي، موږ ته په هیڅ وجه قابل د قبول نه دي.
هلمند کې د ملکی برخې هغه ادارې چې د ریاستونو امیرتونو او مدیرتونو په سطح د حکومتداري په برخه کې د دې ولایت خلکو ته خدمتونه وړاندې کوي 45 رسیږي. اوس مهال د دې ولایت په 14 ولسوالیو کې یوازې په څلورو کې د نورو په نسبت تر یوه بریده ټولې څانګې فعاله دي. په هلمند کې شاوخوا 15 کسان په دولتي ادارو کې دندې ترسره کوي. محمد ریاستای د ازادي راډیو هلمند.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه اوریدو ته زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو له ازادي رادیو څخه دا او نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او په لوی شارونو کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د شخصي حریم په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د معلولینو د څنګ مسؤل حبیب الرحمن ملک زاده دی. ملک زاده صاحب شرغلاست.
تاسو همکارانو ته استاد لرادیو له سپو څخه د افغانستان ټول ولست خپل سلامونه وړاندې کوم.
ملک زاده صاحب کلمړی اوریدونکو ته د شخصي حریم په اړه معلومات ورکړي.
شخصي حریم هر هغه ملکیت چې یو شخص ترې په هر ډول چې وغواړي او هغه څخه استفاده وکړي او هغه شخصي یا خصوصي حریم ده. په مثال په توګه موټر ده، د موټر نه چې په هر ډول چې په خلا وغواړي استفاده وکړي. کور ده، په کور کې کاژوان وکړي چې هر رقم وغواړي هغه ترې استفاده وکړي، ده شخصي حریم ده. یعنی بل څوک کې مداخله و نه لري، ده خصوصي حریم.
ډیره مننه ملک زاده صاحب. په شخصي حریم کې کوم موارد شامل دي؟
هغه موارد چې خصوصي حریم دی هغه عبارت لازمن لیکنې دي، هغه وسایل چې موږ په کور کې لرو یا هم ارتباطات لرو خلکو سره، بل زمنګ استوګنې ده یا چیرته چې موږ ژوند کوو هغه ځای دی. مثلا مخابرات یا هم تلگراف دا مسائل دی. زمنګ د استخدامی مسائل مثلا دوسی دی پیاو چیرته چې کار کوو هغه باید څوک ونی ویني چې زمنګ شخصي حریم دی، یا هم پزیشکی دوسی دی دا د د د د دوا یا هم د هغه مسائل چې موږ ډاکټر ته ځو موږ دوسیه لرو هغه باید څوک ونی ویني. بل زمنګ هغه موضوعات چې څوک کورانی موضوعات باید څوک افشانه کی دا کیدای شي چې خصوصي موارد.
ډیر مننه. د افغانستان نافذه قوانینو کې د شخصي حریم د نقضولو په اړه څه ویل سوي دي؟
دا چې خصوصي حریم یا هم شخصي حریم کې څوک مداخله یا لاسوهنه لري، په دې ځای کې زموږ او تاسو اساسي قانون لدنا سخت ملاتړ کړی چې هغه هم شمه ماده ده چې هغه داسې وایي د اشخاصو او د مخابرې او لیکنې آزادی او محرمیت که په لیکنې ډول وي یا د تلیفون او تلګراف یا نورو وسایلو له لارې له تیری څخه خوندي دي. یعنی په دې معنا چې دولت د اشخاصو د مخابرو او لیکنو په پلټنه کې حق نه لري مګر د قانون له حکمونو سره سم. یعنی داسې چې که څوک په مخابره یا هم تلګراف په داسې مسایلو کې خبرې کوي، حتی دولت هم حق نه لري چې هغه وګوري مګر هغه څه چې په قانون کې پیش بینی شوی. او بل دا چې همدارنګه اته درشمه ماده کې هم د شخصي استوګنځي یا هم د مسکن لتری څخه خواندې دي چې یعنی هیڅوک د دولت په ګډون نشي کولای چې د استوګن یا هم د مسکن له اجازه یا د واکمنې له محکمې له قرار پرته او بل هغه حالات او لارو چې په قانون کې خول شوې دي د چا کور ته ورننوتل یا ولټوي. او همدارنګه که په سرګن مسایلو کې مثلا په سرګن جرم کې یا په موردو کې که مسؤول مامور کولای شي چې د محکمې نه وروسته د محکمې نه د مخکې د محکمې پرته له شخصي کور ورننوتو یا د هغې پلټنې نوموړي مامور مکلف دی چې کور ته له ننوتو په پلټنې وروسته په هغه موده کې چې قانون تاکید محکمې قرار ترلاسه کړي. یعنی دا چې خصوصي حریم د قانون د اساسي قانون ملاتړ لري. یعنی هیڅوک پرته له دې چې د محکمې څخه اجازه واخلي داخل خصوصي حریم ته ورن نوزي یا هم تلاشي وکي یا ارته پلټنې ولري.
قدر مون اوریدونکو اوس هم راځوي ویلند وقفې ته خبرونه ادامه لري.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګولا وخت درشي په هنه
زمو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ بس مګ کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا په کوم په لاسه وانه یا په لاس وانه
وو باندې نور موږ حکومت څخه هیڅ نور چې موږ وو باندې بس
لاس وانه فکر چې محکمې لخوا
ازادي رادیو یو تر 200 شپږ نوي منځنۍ چپا او اف ام سل اشاریه 15 چپا
قدرمنو اوریدونکو بیا هم اشاره غلاست. تاسو لا ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه اوري. ملک زاده صاحب د ورستي پښتنې په توګه د دې لپاره چې په ټولنه کې د وګړو شخصي حریم خوندي وساتل سي او ورته ځان ونه رسیږي باید کوم کارونه ترسره سي؟
په دې چې دا مسائل افشان سي یا هم پکې مداخله وکونی کی اول لار ادا ده چې باید آموزش ورکړ شي. مثال د خبرې دا په یو عرف فرهنګ سي منګو تاسو ته چې چا په حریم کې مداخله ونکو، چا په حریم کې لاسوهنه ونکو. مثلا خپل کوچنیانو ته اولادو ته په کورنۍ کې آموزش ورکړ، هغه ته وروخول چې باید چا حریم کې لاسوهنه ونوي. په مثال په توګه یعنی چا دروازه وازنه کی یا کور کې بدون د تاخته قیا هم بدون د خبر ورکول وروسته ورننه نوزي. بل خبر دا ده چې تلاشی مسله ده. مثلا که یو چیرته یو شخص ورزی مثال خبرې ارته بعد تلاشی نسی، هغه د شخص تلاشی کیږي خصوصي حریم ته صدمه ورسول کیږي. بل دا ده چې باید امنیت تامین وي چې امنیت تامین وي مثال خبره کچیر تا منګ او تاسو یو یو د امنیتی کمرې چې په چیر ته وي باید خلکو ته عام خلکو ته ټول ته به دغه خبر ورکړ شي مګر په کوم صورت کې چې هغه ځای کې مثال خبره کوم صدمه دولت ته رسیږي نور باید ټول خلک خبر وي دا هم خصوصي یا شخصي حریم ته تعرض دی او په دې په منځ کې بل خبره ده چې د رسنې هم ډيري په خصوصي حریم کې مداخله کوي مثلا یو چیرته چې یو خانوادګي یا فاميلي مسائل وي هغه انعکاسوي خلکو ته دا هم مخکې ده چې مثلا ډيري مجرمين دي ارته ارتوي چې مثلا یو هر څوک بریل زمادي مخکې ده چې محکمه په هغه باندې فیصله وکړي د هغه شخص درسنه یو مخه خلکو تاریخي چې دا مجرم دی دا په خلایو مداخله یا هم ګوتې وهلې په خصوصي حریم کې
قدر منوریدونکو دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بلې به داس خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرې جو پاک کلامو مالسه.